په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او د طاهر روخان په تخنیکی همکاري درته د ازادي راډیو د بل یو ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې هغه ډاډه ده چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د ولسمشر کرزي اقدامات سم او پر ځای دي. د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو او غټو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم شته، خو په سر کې لماسوم میوند څخه د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه اورو.
د ناتو د بهرنی چارو وزیران نن په تالین کې د افغان ځواکونو ته د امنیت چارو د سپارلو پر پلان خبرې کوي. د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي د ثبات راوستلو لپاره د شاغلي ګامونه پر ځای دي. په سیمه ییزو او نړیوال خبرونو کې به واوري تمه ده چې نن په اروپا کې د هوایي شرکتونو الوتنې بیرته په عادي بڼه پیل شي. او دا هم بشپړ خبرنم. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د استونیا په مرکز تالین کې غونډه کوي. په پام کې ده په دې غونډه کې افغان ځواکونو ته په افغانستان کې د امنیتي دندو د سپارلو پر پلان خبرې وسی. د ناتو عمومي منشي اندراس فوګراس موسن له غونډې مخکې ویلي و چې د ناتو هدف په روان کال کې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارنې چاره عملي کړي، او د تالین په غونډه کې به په دې اړه یو بل مشخص ګام واخیستل سي. راس موسن په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته نږدې 800 روزونکو د استولیا د ونه وکړه. خدای هم ویل چې د ناتو پر روان کال کې افغان ځواکونو د روزنې لپاره 450 تنه نور روزونکو ته هم اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي دی ډاډه دی چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د ولسمشر حامد کرزي اقدامات هم سم دي او پر ځای دي. جنرال ستنلی ماکریسټل 13 ورځ د جرمني له دفاع وزیر کارل تیودور سره تر کتنی ورسته خبري اعلانات ول د فکر کوي چې کرزی د سیاسي رهبر په توګه د دې لپاره چې د خپل هیواد وګړي په یو سیاسي بهیر کې سره یو ځای کړي پر ځای ګامونه اوچتوي. شاغلی ماکریسټل د جرمني له دفاع وزیر سره په کتنه کې همدارز غشتنه وکړه چې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د روان کال په ورستوي کې د افغانستان په شمال کې به په پام کې دي جرمني ځواکونه مهمه ونډه واخلي. د نیمروز والی غلام دستگیر آزاد وای د افغانستان او ایران پر پولو لتیر کال تر اوسه لسلی د ایرانی سرحدي ځواکونو لخوا ډز سیوي چې افغان ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا ورسېد. نو موړی وای ورستی پېښه کې چې یو کوچنی هم زخمی سوی د مرکز څخه یو غټ پلاوی ورغلی چې دا موضوع وڅېړي. نو موړی وای دغه د دوی د ایرانی ځواکونو د ډزو د مخنیوي لپاره به هم له ایرانی چارواکو سره خبرې وسی. او د کندهار چارواکي وای دغه ولایت د کرنې ریاست کفراتی پونو مدیر تیرش په د وسلوالو لخوا وجل سوی دی. د کندهار ولایت د رسنوی دفتر وای چې د کفراتی پونو مدیر محمد حسین بولسی تیرش په 8 بجې د شهر په دریمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وجل سوی. تر دې دوی ورځې مخکې د کندهار د شاروالۍ مرستیال عزیز الله یرمل د وسلوالو موټر سایکل سپورولو لخوا په ډز وجل سوی و چې د وژنې مسؤلیت یې وسلوال طالبان منلی، خو د شاغلی ولسی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په پام کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس او د کمیسیون یو غړی چې د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی نن د لوړې مراسم وکړي. د مشرانو جرګې په خوانی غړی عبدالخالق حسیني چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم به نن تر غرمې مخکې د جمهوري ریاست پارک ماڼۍ کې پیل شي. افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د کمیسیون یو پخوانی غړی فضل احمد مانوي د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکی. د قانون له مخې د کمیسیون هر غړی باید د ولسمشر سره لوړ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس مهال د ولسی جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې او د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. دا د افغانستان خبرنه سیمه ایز او نړیوال خبرنه له احمد تکل څخه واوري.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یو دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د استونیا په مرکز تالین کې راټول شوي دي. په پام کې ده د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د روسیې او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په اړه د نوي تړون او د روسیې او ناتو پر اړیکو د دې تړون پر اغیزو بحث وکړي. تمه ده په دې غونډه کې همدارس د جګړې د ډګر د هغو تخمینا 200 تکتیکی اټومي وسلو په اړه هم خبرې وشوي چې ویل کېږي د ناتو په 5 غړو هیوادونو کې ځای پر ځای شوي دي. د جرمني په ګډون د ناتو 2 غړو هیوادونو په اروپا کې د دې وسلو د راتلونکو په اړه د بحث غوښتنه کړې ده. د قرغیزستان موقت حکومت د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنې او پارلماني انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړه. د قرغیزستان د موقت حکومت مرستیال عمر بیگ تیکیبایوف وویل ټول پوښتنه یا ریفرندوم به د جون د میاشتې په 28مه او پارلماني انتخابات به د اکتوبر پر 10مه نیټه ترسره شي. د یو بل خبر له مخې د قرغیزستان موقت حکومت اعلان کړی چې د لری کړل شوي ولسمشر کورمانبیک باقیوف څو تنه پلویان یې د دې هیواد په جنوب کې نیولی دي. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې په دې ډله کې فیض الله رحمانوف چې ځان یې د جنوبي جلال آباد ښار ولی باله هم شامل دی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټ تیره ورځ وویل واشنگټن په وروستیو څو اونیو کې سوریه ته په وار وار خبرداری ورکړی چې حزب الله ډلې ته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ورکول به په سیمه کې جګړې ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جیفری فیلټمن وویل دا شن یو ګام به یو خطرناک پارونکی عمل وي. نوموړي دا تایید نه کړه چې ګواکې سوریه د حزب الله ډلې ته سکټ توغندي ورکړي. د خو زیاته یې کړه چې متحد ایالات په دې اړه سخته اندېښنه لري. اسرائیل او سوریه تورنه کړې ده چې د حزب الله وسله والې ډلې ته یې لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړي دي. د ګرجستان ولسمشر دا تایید کړی چې د هیواد چارواکو یې په لوړه سطحه د غني شویو یورانیمو یوه محموله نیولې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی په یوه مرکه کې روسیا په دې تورنه کړې چې په سیمه کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو له لارې د اټومي موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ساکاشویلی ویلي د یورانیمو دغه قاچاق په سیمه کې موجود امنیتي وضعیت په خرابۍ دلالت کوي. د ګرجستان حکومت د جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کنټرول په واک کې نه لري. دا دواړه سیمې په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ لنډې جګړې وروسته خپلواکي بلل شوې دي. تمه ده چې په اروپا کې د هوایي شرکتونو الوتنې نن بیرته عادي بڼه غوره کړي. د اروپا په شمال کې د هوایي شرکتونو الوتنې وروسته له هغه وځنډول شوې چې تېره اونۍ له آیسلند څخه د راپورته شوې آتشفشان ایرې فضا ته پورته شوې او دا ویره یې رامنځته کړه چې ښایي د الوتکو ماشین ته زیان وړوي. پرون د اروپا اکثر مهم هوایي ډګرونه فعال و. د هوایي ترانسپورت نړیواله ټولنه اټکل کوي چې په هوایي الوتنو کې د تېرې اونۍ ځنډ هوایي شرکتونو ته لږ تر لږه 1.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. د نړیوال هوایي چلند د ادارې اجرایوي مشر وویل د ایسلند د اورغورځونکي غره د ایرو له امله د الوتنو د بندېدو زیان له هغه نقصان څخه زیات دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې نېټې له تروریستي حملو وروسته هوایي شرکتونو ته اوښتی و. دا خبرونه
لس بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي د ډاډه ده چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د ولسمشر کرزي اقدامات سم او پر ځای دي. د سولې ملي مشورتي جرګه چې په پام کې و د ثور په 12مه نیټه به جوړ شي څو ونۍ وځنډېده. د افغان دولت یو لوړ رتبه هیئت ایران سره پر پوله د نیمروز ولایت د خلکو د دې شکایت په اړه چې ایراني ځواکونه پرې حمله کوي د پلټون لپاره سیمه ته رسیدلی دی. او د افغانستان او چین ترمنځ اقتصادي همکاري په تیرو 8 کلونو کې په منظم ډول وده کړې ده. دا موضوع په یو مطلب کې اوریدلای شي. د افغانستان په اړه د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونه دوهمه برخه د دې ونی بحث ځنګل شوی چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع ته ځنګل شوی ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل وای د ډاډه ده چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د ولسمشر حامد کرزي اقدامات سم او پر ځای دي. مکریسټل دا څرګندونه په برلین کې د جرمني له دفاع وزیر سره لکتن وروسته خبري اعلان وکړه. مکریسټل همدارس غوښتنه وکړه چې جرمني ځواکونه دي د افغانستان په شمال کې په پلان شوی پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه واخلي. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات احمد تکل اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ټاپ قومندان جنرال ستنلی مکریسټل 13 ورځ د جرمني له دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته وویل دی فکر کوي چې کرزی د یو سیاسي رهبر په توګه د دې لپاره چې د خپل هیواد وګړي په یو سیاسي بهیر کې سره یو ځای کړي پر ځای ګامونه اوچتوي. مکرستل زیاته کړه دای ډاډه دی چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د ښاغلي کرزي اقدامات سم او پر ځای دي. وروسته له دې چې افغان ولسمشر د لویدیز پر ضد څرګندونې وکړې او دا هیوادونه یې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلیو کې په لاس لرلو تورن کړل او دې څرګندونو له واشنگټن سره د کرزي پر اړیکو ناوړه اغیز وکړ. د امریکایي ځواکونو ټاپ قمندان کندوز ته له ښاغلي کرزي سره د ګډ سفر په ترڅ کې هم یو ځل ویلي وو چې افغان ولسمشر پر ده ډېر مثبت تاثیر کړی. مکرستل هغه مهال ویلي وو کندوز ته له سفر وروسته مې ولیدل چې ښاغلی کرزی په تیره د سالمې حکومتدارۍ په برخه کې پر ځای او مثبت اقدامات کوي چې دا د افغانستان د امنیت او پرمختګ پر چارو مثبت اغیز کولی شي. له واشنگټن سره د افغان ولسمشر لفظي لانجه وروسته له هغه اوج ته ورسېده چې د لویدیځ هیوادونه د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړل، خو وروسته امریکایي چارواکو د دې لانجې د له منځه وړو هڅه وکړه او په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن افغان ولسمشر د امریکا ډاډمن شریک وباله او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ولسمشر کرزي او جنرال مکرستل اړیکې ډېر ښه او مثبت وبلل. ښاغلی مکرستل د جرمني له دفاع وزیر سره په کتنه کې وویل جرمني چې د افغانستان په شمال کې 4,400 سرتیری لري په افغانستان کې د ثبات پر وستو کې مهمه ونډه لري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې جنرال مکرستل په دې کتنه کې غوښتنه وکړه چې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د روان کال په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په پام کې دي جرمني ځواکونه مهمه ونډه واخلي، خو آژانس د هغو چارواکو په حواله چې په دې کتنه کې حاضر وو زیاتوي چې د مکرستل او څوکوټنبرګ په کتنه کې افغانستان ته د جرمني محاربو ځواکونو د استولو په اړه خبرې ونه شوې. آژانس زیاتوي چې په برلین کې په پرونۍ غونډه کې مکرستل د افغانستان په شمال کې میشتو جرمني قواو ته د جنگي هلیکوپټرو د سپارلو ژمنه هم وکړه. په پام کې د امریکا د افغانستان شمال ته چې جرمني ځواکونه پکې ډیر دي 15,000 اضافي سرتیري واستوي. راپور زیاتوي چې د ځواکونو ته له 45 تر 70 پورې هلیکوپټرې په پام کې دي چې ځینې به یې جنگي وي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د سولې ملي مشورتي جرګه چې په پام کې و د سور په 12 نیټه په کابل کې جوړ شي څو ونی وزنده د پوهنې وزیر او د سولې د مشورتي جرګې د تخنیکی چارو د کمیسون مشر ډاکټر فاروق وردک د چهارشنبه پورس یوې خبري غونډه ته ویل چې دا جرګه به کابو درې ونی وروسته جوړ شي. فاروق وردک ویل امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر د ولسی جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ او یو لړ اقتصادي او امنیتي مسلې د جرګې د ځنډېدو سبب دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه چې ټاکل شوې شاوخوا لس ورځې وروسته په کابل کې جوړه شي په روانو حالاتو کې د یو لړ عواملو له مخې کابو درې ونی وځنډېده. د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې د تخنیکی او تدارکاتي چارو د کمیسیون رئیس ډاکټر فاروق وردک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې به خبري ناشته ته وویل چې امریکا ته د جمهور رئیس تګ او د ولسی جرګې د کاندیدانو د نمونه د لیکلو لړۍ د دې سبب شو چې دغه جرګه کابو درې ونی وروسته جوړه شي. خغلی وردک وویل
سالور عمده دلایل درلود. اول د افغانستان جلاتماب جمهور رئیس به د میاشتې په 10 تاریخ امریکا ته سفر کوي. دا به ډیره کوي چې د افغانستان د جلاتماب جمهور رئیس د سفر پر وړاندې کوم لاسته راوړنې چې لرو د سولې ملي مشورتي جرګه د هغه څخه خبره شي، او دوهم د افغانستان د جلاتماب جمهور رئیس د سفر څخه وروسته دا سوال نه پاتې کیږي، ټول ملت به دا اطمینان حاصل کړي چې جهان د دې جرګې شاته ولاړ دی. دریم دلیل دا و چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدویر تاریخ د پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د سپتنام سره مرادف او مالی او امنیتی ستونزې او مالی مصارف کم کو.
ټاکل شوی و چې د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو 1,400 استازي د سور په 12 نیټه په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې سره راټول او د هیواد پر روانو چارو بحثونه وکړي. دې جرګې ته له دوو میاشتو راهیسې تیاری نیول شوی وي او مسؤلین وایي چې دوی سل په سلو کې تیار وو چې جرګه په ټاکلي وخت دایره کړي. ډاکټر فاروق وردک وویل چې د جرګې د ځنډېدو پریکړه د جمهور رئیس حامد کرزي او د حکومت د درې وړو قوو د مسؤلینو په مشوره د چهارشنبه په ورځ وشوه.
په هر کمیټه کې به د هر ولایت خلک وي، د هرې کټګورۍ خلک وي، او کوشش به مو دا وي چې زموږ د وطن هر وګړی په دې کمیټو کې خپل ځوان وګو. اما حقایق دا دي چې تصمیم د افغانستان جمهور رئیس نن په 12 بجو نیولای او زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم رسمي دا تصمیم درته اعلانوم.
لدی مخکې هم ځینې کارپوهانو د جرګې د ځنډېدو په هکله یو لړ څرګندونې کړې وې او امنیتي او اقتصادي مسایل د دې لاملونه ګڼلي وو. د افغانستان خلک د دې جرګې نتیجو ته سترګې په لاره دي او هیله ښیي چې لاسته راوړنې ژر تر ژره په هیواد کې سراسري سوله او ثبات ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان دولت یو لوړ رتبه هیئت ایران سره پر پوله د نیمروز ولایت د خلکو د دې شکایت پاړه چې ایرانی ځواکونه د غلطه پر خلکو ډزې کوي او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. د پلاټون لپاره سیمې ته تللی دی. شرف الدین سانګزیا پاړه رپورټ لري.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل لس داسې بیلابیلې پیښې لري چې هغه ولایت کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا په ملکي کسانو ډزو کې مرګ ژوبل اوښتي. وروستۍ پیښه کې یو ماشوم انجلۍ ټپي شو. د موضوع د څېړلو لپاره کابل څخه باصلاحیت لوړ پولیس پلاوی ور ورسېده. نیمروز له ایران سره په پوله کې د افغانستان یو ولایت دی چې هغه هیواد سره 236 کیلومتره سرحد لري، کوم چې ډیره برخه د مامورینو په وینا د سرحدي ساتونکو د کمخله کبله تشه او کله ناکله غیر قانوني کاروبار او مسافرت لراتلی دواړو هیوادونو ته ستونزې رامنځته کوي. د نیمروز ګڼه ولسي خلکو او دولتي مامورینو هر کله د خبري رسنیو من جمله ازادي راډیو لاره سرحدي ستونزو حل ته د مرکزی ادارې پاملرنه غوښتي وه. خدا چې اوس په غوښتنه هلته پلاوی ورغی خلک څه هیله ورڅخه لري. نیمروز کې د ګڼه خلکو استازي د ولایتي شورا مرستیال رئیس مولوي ګل احمد احمدي څخه مې وپوښتل. نیمروز خلک افغان مامورینو څخه دا هیله هم لري څو د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو سره هغه هیواد کې د زرګونه بندي افغانانو اعدام موضوع په درولو سره د ګاونډیتوب په اساس افغان بندیان چې ډېر د مخدره موادو په تور نیول شوي خپل هیواد ته راستانه او د افغانستان د قوانینو پر وړاندې کې هغوی وایي محکمه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او چین ترمنځ اقتصادي همکاري په تیرو اتو کلونو کې په منظم ډول وده کړې ده. افغانستان د خپل اقتصادي ودې لپاره د چین پانګونو ته اړتیا لري او چین چې نفوس یې پرله پسې په زیاتېدو دی د انرژۍ خام موادو او د افغانستان مواصلاتي لارو ته چې کولی شي دا هیواد په اسانۍ سره له منځنۍ آسیا، پاکستان او ایران سره وتړي اړتیا لري. که څه هم چې چین په اوس وخت کې په افغانستان کې له پوځي حضور سره ډېر لیوالتیا نه لري، خو د څارونکو په نظر له افغانستان سره د دې هیواد د اقتصادي اړیکو پیاوړی کېدل او پانګونې به اوږدمهال کې د افغانستان پر ستراتیژیکو اړیکو او امنیت بې اغېزې هم نه وي. په دې اړه د جیمز ټاون خپرونه چې د آسیا او آسیا د اړوندو مسایلو څېړنه کوي یو مطلب پور کړی چې لنډیزي احمد تکل وړاندې کوي.
چین اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو زیاتې پانګونې کړې دي. د هیواد په 2001 میلادي کال کې وکولای شوې له روسیې، امریکا، کاناډا او قزاقستان سره په مزایده کې د لوګر د مس عینک کان د استخراج امتیاز چې 3.5 میلیارد ډالر پنګونه پکې کیږي ترلاسه کړی. جیمز ټاون خبرونه لیکي د مس عینک د استخراج د امتیاز لرونکو چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې لزره تن افغانانو ته په دې پروژه کې د کار امکان برابروي. په سیمه کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه او لارې سرکونه جوړوي او پر دې سربېره افغان حکومت به لدی لارې په کال کې 400 میلیونه ډالر اوای ترلاسه کوي. خبرونه زیاتوي د اټکلونو او تحقیقاتو لمخې د افغانستان په طبیعي زیرمو کې څه باندې 1.8 میلیارد بیرل تیل، 440 میلیارد مکعب ګاز، ډیره زیاته وسپنه او تلاشته چې په طبیعي ډول چین له دې زیرمو سره بې علاقه نه دی. په بامیان کې چارواکي وایي په وروستیو څو میاشتو کې له چین څخه ګڼ شمېر حیاتونه دې ولایت ته تللي او هلته له کار سره یې لیوالتیا ښودلې ده. په افغانستان کې یو لویدیځ ډیپلومات د چین هڅو ته اشاره کوي او وایي چې چین په افغانستان کې تر ټولو زیاتې جدي پانګونې کړې دي. خبرونه د ایسایو په حواله وړاندې لیکي چې د افغانستان او چین ترمنځ د دوه اړخیزې تجارتي راکړې ورکړې اندازه په کال کې له 1.55 میلیونه ډالرو اوړي او د نویو موافقو له مخې ښایي دا اندازه نوره هم زیاته شي. پیکنګ همداراز له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې له پروژو سره 130 میلیونه ډالر مرسته کړې او ژمنه یې کړې ده چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال د ښېګڼې لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې نور 15 میلیونه ډالر ولګوي. چین د هیواد ته له افغانستانه د تجارتي موادو صادراتو ته هم د اسانتیا د برابرولو ژمنه کړې او په 2006 کال کې د افغانستان د 280 قلمه موادو لپاره ګمرکي تعرفه لغوه کړه. همداراز د نوي تړون له مخې چینایي شرکتونه له هغو قراردادونو څخه هم یوه برخه اخلي چې نور شرکتونه یې په افغانستان کې کوي. جیمز ټاون خبرونه لیکي چې چین په افغانستان کې یوازې له اقتصادي اړیکو او پانګونو سره لیوالتیا لري او په دې هیواد کې د کوم پوځي فعالیت پروګرام نه لري، خو زیاتوي چې په اقتصادي او نورو برخو کې فعالیتونه په افغانستان او سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولای شي، ځکه چین په مختلفو څانګو کې زرګونه افغان کارپوهان روزلي، د افغانستان له پوځ سره د تجهیزاتو او مهماتو مرسته کوي او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په چاره کې هم له افغانستان سره مرسته کړې ده. د خبرونه په وینا د چین د اقتصادي فعالیتونو پراختیا په افغانستان کې په تیره له منځنۍ او جنوبي اسیا او منځنۍ ختیځ سره مخصوصا د افغانستان د وسلولو په برخه کې د امنیتی ستراتیژۍ یو مهم عنصر دی. د هغه سیمې دي چې کولای شي د چین لپاره هم اندېښنې جوړې کړي او هم امکانات ورته برابر کړي. چین له ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري او د پاکستان په ګوادر بندر کې هم ډېره پانګونه کړې ده چې د افغانستان له لارې کولای شي دا دوه هیوادونه د سینکیانګ له سیمې سره وصل کړي. پر دې سربیره چین د اقتصادي او سیاسي نفوذ له لارې په افغانستان کې د هند او پاکستان پر سیالۍ هم څارنه کولای شي. د جیمز ټاون خبرونه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي چین اوس مهال د خپل سیمه ایز امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د پوځي قرارګاه لرلو ته اړتیا نه لري، ځکه په ناټو کې اقتصادي حضور او ځواک دا امکان ورته برابر کړی چې له پوځي دخالت پرته په سیمه کې خپلې امنیتي ګټې خوندي کړي. خو په راتلونکي کې له افغانستانه د ناټو د قواوو د وتلو د پروګرام له عملي کېدو وروسته چې د 2011 کال په نیمایي کې په پام کې دی، په سیمه کې د چین زیاتېدونکی نفوذ کولای شي په داسې یوه سیمه ییزه امنیتي ستراتیژۍ بدله شي چې پر پوځي اساساتو به ولاړه وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
جرمنی د افغانستان ملي موزیم ته هغه لرغونی سکه بیرته ورسپارل ده چې په دې هیواد کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته استول شوه. د همدې سکه د تسلیمې په مراسمو کې د ملي موزیم مسؤلونو ویل دوی هڅه کوي له دې موزیم څخه غلا شوي لرغونی آثار بیرته ترلاسه شي. دوی وایي دغه هڅې د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان په مرسته پیل کړي او تم لري چې خپل افغانان هم باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. زکیه غیاسی له کابل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې له ملي موزیم څخه د غلا شویو تاریخي او لرغونو آثارو د بیا موندلو د هڅو لړۍ اوس بهرنۍ هیوادونو ته هم غځېدلې او هڅه کېږي د آثار چې د قاچاق په ډول افغانستان څخه وستل شوي راټول شي. د دغو هڅو په لړ کې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان له ملي موزیم څخه غلا شوې یوه لرغونې سکه چې د یونان بختري د وخت وه په دې هیواد کې د دریو لسیزو جګړو په مهال د لرغونو توکو د قاچاقوړونکو لخوا جرمني ته انتقال شوې وه بیرته ملي موزیم ته وسپارله. د افغانستان د ملي موزیم مشر امرا خان مسعودی وویل دوی د یونسکو د فرهنګي نړیوال سازمان په مرسته له ملي موزیم څخه د غلا شویو لرغونو توکو د بیرته راګرځولو لړۍ پیل کړې ده.
دغه ټکه چې نن جرمني سفیر لخوا ملي موزیم ته وسپارل شوه د کندوز د خزینې پورې ارتباط لري. ملي موزیم کې موجود وي شپږ سوه ویشت کې متاسفانه د داخلي جنګونو په جریان کې د نور آثارو په څنګ کې دا د کندوز د خزینې کې هم غلا شوي دي. یوازې درې دېرش کې موږ موجود لرو. هیله لرم پر اتلون که هم دوست وادونه خصوصا یونسکو ده انجامون نالیوال و شورا انترپول پولیس ده افغانستان ده اغا اثار و برخه که چی پا غیر قانونی شکل سر ده افغانستان اغلاشی وین ده اغا پا بیرتر اگرزوانه که افغانستان ملی موزیم سرم رسته بود
د افغانستان د ملي موزیم مشر ده هم وویل چې په تیرو درې لسیزو جګړو کې د دې موزیم په سلو کې اویا لرغوني آثار غلا شوي دي. دا د په خبره دوی په دې تیرو اتو کلونو کې په دې توانېدلي چې د قاچاق شوي توکو څه باندې 8000 بیرته ملي موزیم ته راوړي. په کابل کې د جرمني سفیر هانس لاوک چې له افغانستان څخه جرمني ته قاچاق شوي لرغوني سکه سپارله وویل دا سکه د دوی په هیواد کې په څو کسو خرڅه شوې وه او دا د اوس یې بیرته د افغانستان ملي موزیم ته ورکړه.
Eine Münze aus dem sogenannten Kunduz-Schatz zurückzugeben.
زویاړم چې د کندوز د خزینه په نوم یو سکه چې له افغانستان نه المان ته راغلا شوې و سپارم. دا سکه د یونان باختری د دورې سکه ده. په 1999 میلادي کال کې یو المانی دغه سکه په فرانکفورت ښار کې اخیسته وه، خو وروسته له څو کلونو یې دې ته پام شو چې دغه سکه د کابل د ملي میوزیم ده او شاید دا سکه هلته په پټه او په غلا راوړل شوې وي.
د افغانستان ملي موزیم چې د نړۍ یو له بډایه موزیمونو څخه ګڼل کېدو په تیرو درې لسیزو جګړو کې ډیری لرغوني آثار لوټ شول. د ملي موزیم چارواکي وایي چې بیرته د موزیم ته د نړیوال د پام د راګرځولو لپاره یې ځینې توکي په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته هم وړاندې کړي دي، خو د چارو کارپوهان وایي د دې موزیم د بیا بډای کولو لپاره د لرغونپوهانو لخوا باید لرغونې سیمې وپلټل شي او له دې سیمو څخه د قاچاقوړونکو لاسونه لنډ شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ل حمید مومند څخه اورو چې د کابل نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر حالاتو څه تبصرې کړې دي.
افغان جرګې بیا هم په ایران کې د افغانانو د اعدام او سوځولو مسله راغستې او لیکلې ده چې د افغان دولت یو پلاوی به د پیښې د څېړلو په هدف تهران ته سفر وکړي. ورځپاڼې په یو جلا څېړنیز مطلب کې هم په ایران کې د افغانانو د اعدام او له هغوی سره د ایرانانو ناوړه چلند ته په اشاره لیکلې ده چې افغانستان د دوستۍ د درواغجنو مدعیانو تر ساتور لاندې ده. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه د ځینو رسنیو په چلند انتقاد کړی او لیکلې ده چې دوی د دې جرګې په اړه د خلکو ذهنونه مغشوشوي. حال دا چې د پانه په وینا وزد د اړتیا ده چې ټول په یو خلو د ملي خوځښت نه کلک ملاتړ وکړي. هیواد په خپل سر مقاله کې په هغې مشورتي غونډې بحث کړی چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه او پکې په مهمو ملي مسایلو سلا مشورې وشوې. ورځپاڼه لیکلې چې د هیوادنیو ګټو د دفاع لپاره باید په ګډه مورچله کې په پوره همغږۍ کې کار وشي. ورځپاڼه په کابل کې جوړېدونکې د سولې د ملي مشورتي جرګې نه د نړیوال ملاتړ مسله هم راغستې او لیکلې ده چې اوس دا ملاتړ زیات پراخ شوی ده. سردنوش بیا لیکلی چې په ایران کې د افغانانو د اعدام په سر په اعتراض کې په هالنډ کې میشتو افغانانو په حق خر کې د ایران د سفارت په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې چې د ورځپاڼې په وینا یو شمېر ایرانانو هم پکې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکلی چې مظاهره کوونکو د 3000 افغانانو د اعدام د حکم د بدلولو غوښتنه کوله. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په ولسي جرګه کې د بودیجې په سر په روانو بحثونو تبصره کړې او لیکلی چې د بودیجې په اړه د دې جرګې دریځ خلکو ته ستونزې پیدا کوي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته هم کتنه شوې او شتو ستونزو ته په پام سره غوښتل شوي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. خدمتګار بیا د افغانانو په وړاندې د ایرانانو ناوړه چلند ته په اشاره د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی چې دا ځلې ایران د یو افغان لوبغاړي په اتل ولې هم خېټه واچوله. ورځپاڼه لیکلی چې دغه افغان لوبغاړي په ایران کې د تکواندو په سیالیو کې اتل ولې ګټلې وه، خو ایران د ځینو ستونزو په زیږولو سره هغه خپله کړه. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ غټ سرلیک له ملا برادر نه روانو تحقیقاتو ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې نوموړی د طالبانو په اړه رازونه افشا کوي. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د قومي مشرانو د وژلو په موضوع بحث کړی او په دې ترڅ کې د سپین بولدک ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره لیکلې ده چې دا کار د سیمه ییزو استخباراتو په لارښوونه کېږي. اسلام وانس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د قندهار د عملیاتو په اړه د ناټو د جګپوړي چارواکي په څرګندونو بحث کړی او لیکلی چې په دې برخه کې د خلکو د ملاتړ جلبول خورا زیات اهمیت لري. خو اسلام علي کله د چ د سولې د ملي مشورتي جرګې په پای کې به د سولې د ټینګخ لپاره یو معقوله لار پیدا شي او ملي ارمان بیا په یو مطلب کې د افغانستان په سیاسي قدرت کې د باج ورکولو او باج اغستلو په مسالې بحث کړي او لیکلي چې وس هم افغان کابینه نیمګړه ده او د اوو وزیرانو برخلیک روښانه نه ده. روسپانه په جلا مطلب کې په وسله والو مخالفینو هم انتقاد کړی او لیکلي دی چې دوی یوازې د پیسو لپاره وسله پورته کړی او د ورسپانې په وینا داسې کسانو ته یوازې د مزدور خطاب کېدای شي. او د ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې امریکایانو له ملا برادر نه نوي معلومات ترلاسه کړی دی.
لسنیمی بجیدی ل احمد تکل څخه د مهمو خبرونو